سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ده صفی الله ستنې زایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم وړاندې ازادي په سپو کې خبرونه لرو چې په ژوندۍ توګه بخپره شي خو ترغه مخ کې خبرونه یو شمیر میرمنو نن په کابل کې د مریم لیسې مختل شپږم ټولګي پورته د نجونو د خونځو د تړل پات کېدو پر ضد لاریون وکړ د مظاهره شانو لرلې ځینوې ازادي رادیو ته ویل چې د مظاهره لپاره لس دقیقې وروسته طالبانو په مظاهره کوونکو اوې ډزې وکړې او هغه یې سره جلا کړې خزو په خپل شعارونو کې یادول چې طالبانو د کار او زده کړو مخه نیولې او ډوډۍ ترې اخیستې ده خود طالبانو د کورونا چار وزارت پر لاریونوالو خزو باندې هوایی ډزې رد کړې دي شاوخوا نه میاشتې کېږي چې طالبانو پر افغانستان واک ترلاسه کړی خو تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي لا هم تړلي پاتې دي د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي د کابل او مزار شریف چاودنې وغندلې توماس ویست په یو ټویټ کې وویل متحده ایالات په کابل او مزار کې ترهګر بریدونه چې د ده په خبره بزدلانه بریدونه او د بېګناه افغانانو ژوند یې اخیستی غندي په کابل او مزار کې پرون څو چاودنې شوې چې له امله الکتر لګښت 14 کسان وژل شوي او تر 30 نور زیات ټپیان دي د کاپیسا ولایت د کوهستان د لومړی سي د زندان په ودانۍ نن سهار وختي وسلوال برید شوی د کوهستان د لومړی سي د ولسوالۍ امنیه قومندان عبدالمتین سعید دا وسلوال برید تایید کړ خو ویل چې هغه مرګ ژوبله نه ده وختي د ملي مقاومت جبهې د دغه برید مسؤلیت منلی او ادعا یې کړې چې درې طالبان یې وژلې دي خو طالبانو ویلي وسلوالو ځواکونو ته یې مرګ ژوبله نه ده رسېدلې د طالبانو د رئیس الوزرا لومړی مرستیال ملا عبدالغنی برادر پنچیر ولایت ته تللی و د پنچیر د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي نصر الله ملکزاده د خبر تایید کړ او ویل چې د برادر د پرونی سفر هدف په دغه ولایت کې لسیمه ایزو او طالب پوځي چارواکو سره لیدنه وه هغه نور جزئیات ورنه کړل دا په لسو ورځو کې دویم لوړپوړی طالب چارواکی دی چې پنچیر ته سفر کوي تر دې مخکې د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست ملا یعقوب مجاهد هم تېره اونۍ پنچیر ته تللی و دغه سفرونه وروسته له هغه کېږي چې د پنچیر په ځینو ولسوالیو کې د طالبانو او احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت جبهې ترمنځ د نښتو راپورونه ورکړل شوي او د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی رابرټ مالی وایي د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو احتمال ډیر کمزوری دی نوموړي پرون د امریکا سنا جرګې ته وویل ډیر احتمال شته چې په دې اړه خبرې ناکامې شي دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه په تفصیل د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ تر لنډې دمې وروسته اسدالله لودین ازادي په سپو کې پروګرام مخته وړي
آزادی پڅپوک
درامواج آزادی
السلام علیکم د طالبانو حکومت د خپل واکمنۍ لپاره د کورنۍ او عوایدو پر زیاتېدو ټینګار کړی او د برخه کې د تیرو حکومتونو په څیر ترجمه کې لاندې سرچینې مهمه بللې دي دوی د وړو او لویو قانونو د اکتشاف او کیندنې چارې ګړندۍ کړې او تازه یې ویلي چې ژر به د عیناکو مس د کیندنې چارې هم پیل شي همدا اونۍ د طالبانو د رئیس الوزرا د لومړي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ اقتصادي کمیسیون هم غونډه وکړه او یوې کمیټې ته یې دنده ورکړه چې د عیناکو کان تړون د تخنیکي پلوه بیا وارزوي د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت ویان مفتي عصمت الله برهان ازادۍ راډیو ته ویلي چې د چین ام سی سي کمپنۍ سره خبرې په بشپړېدو دي
دا دواړو په خپل پاتو مذاکراتو باندې په هر اړخیزه توګه وژغیدل هغه مذاکرات اوس 80% ته رسیدلي دي فقط 40% سنه خبرې پکې پاتې دي هغه به هم ژر تر ژره حل سي اقتصادي کمیسیون ته هم دغه 80% چې زموږ د وزارت معدن او پټرولیم سره اړه درلوده هغه تقریبا اختتام ته رسیدلي دي او اسلامي امارات په ټول قوت سره متعهد دي او ژمن دي چې ژر تر ژره هم دغه پروژه شروع سي
د چین ام سی سی کمپنۍ 2001 کال کې د حامد کرزی په مشرۍ حکومت سره د عیناکو کان د کیندنې تړون لاسلیک کړ او ژمنه وکړه چې هر کال به له دې اړخه افغانستان ته شاوخوا 300 میلیونه ډالره پیسې ورکوي دوی ویل چې د کان د کیندنې لپاره به د اړتیا وړ یو شمېر تاسیسات لکه د ریل پټلۍ، سړکونه او برېښنا کوټونه هم جوړوي. طالبانو وروسته تر دې د کانونو د کیندنې چارې ګړندۍ کړي چې نړۍ دوی په راتګ افغانستان ته پراختیایي مرستې محدودې او یوازې یې پر بشري هغو اکتفا کړې ده. طالبان وایي دا مهال په شاوخوا 150 متوسطو کانونو کار روان دی. د طالبانو لخوا د کانونو په کیندنه کې بیړه په څه معنا ده؟ په لنډ او اوږده مهال کې به یې د دې کار ګټې د افغانستان لپاره څه وي؟ آیا چین د طالبانو لپاره له اقتصادي اړخه د لویدیځو هیوادونو بدیل کېدلی شي؟ د ازادۍ په څپو کې همدا مسئلې څیړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د طالبانو د کانونو او پټرولیم وزارت ویان مفتی عصمت الله برهان، د دغه وزارت پخوانی سلاکار او د کانونو متخصص عبدالقدیر مطفی، او د اقتصادي چارو کتونکی دریا خان بهیر. ټولو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. اوریدونکو، که تاسو هم دا خبرونه اورئ، زموږ د تلیفون شمیرې در سره ولیکئ، وروسته کولی سئ خبرونې ته زنګ راووهئ او له میلمنو خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د تلیفون شمیرې اعلانوم: 00420021252501. بل شمیره ده چې واتس اپ هم پکې ده: 00420021252501. اوس مې تخنیکی همکار اشاره کوي چې ښاغلی برهان د قانونو او پټرولیم وزارت ویان سټوډیو سره وصل دی. برهان صاحب، ستړي مشي، راځي خبرونه هم پر دې پیل کو چې د قانونو په برخه کې په مجموع کې کارونه څومره پر مخ تللي دي.
السلام علیکم ورحمت الله. د ازادي رادیو قدرمنو دوستانو او اوریدونکو ته، تخنیکی همکارانو ته، او همدارنګه د هیواد په لر او بر کې ټولو پښتنو ته د زړه له کومې خپل نیک تمناوې وړاندې کوم. علامه قدر وکړه استاد الله الدین صاحب، ډېره په زړه پورې برنامه مو تشکیل کړې ده، پلان ګذاري کړې مو ده، نو په دې هیله انشاءالله بس تر پای پورې به در سره سو د خیر. علامه قدر وکړه، مهرباني.
ښه، دا پوښتنه مو هم کوله چې یو څه بیړه موجوده ده، آیا کورنۍ عواید کم دي؟ ټول حساب په قانونو باندې کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن لودین صاحب، د افغانستان د اسلامي امارت پر اتاک سره نو ویلی سو چې معدن سکتور یو ډیر اهم او پر اهم وو، او دا هغه سکتور لو چې تیرو تقریبا ډیر دولتونو ورته هیڅ توجه نه وکړه، یا په ډیر کم نظر ورته کتلی و، یا په بل عبارت باندې په هغه وخت د حکمرانۍ کې به همدغه معدن به د یو څو زورواکانو خصوصا تیر شرکلونو دوره یادولی سو د هغوی سره اشغال ول. نو په دې خطر باندې د افغانستان د اسلامي امارت پر اتاک سره دغه ستر ذخائر، دغه طبیعي او الهي تحائف او تحفې چې الله پاک د هیواد ور په برخه کړي دي، نو کله به د دې څخه استفاده کوو؟ هغه د استفادې وخت به لا څه وخت. د آدم علیه الصلاة والسلام څخه تر اوسه پورې همدغه طبیعي ذخائر او منابع او هر څه د الله شان دي، مرسته الله پاک را کړي دي. هغه فارسي کې یو ضرب المثل دی، او ای اپ در کوزه وته تشنه لبان میګردی، زمین پر زمر زکه پر د نعمتونو دي، د نعمتونو څخه ډکې دي، او د الله شان دي. افغان اولس هغه د وجوب د تنګیو سره او د مشکلاتو سره مخامخ دي، او د دې ټولو ناخوالو سبب دغه 50 کلنه یا خصوصا دروسرویش کلنه ناخوالي ولې. نو اوس د افغانستان د اسلامي امارت پر اتاک سره او پر سرتاسري امنیت سره نو یو ور بیا یو ډاډ حاصل شوی دی. نو په دې خاطر باندې ډیرو هیوادوالو د معدن او پټرولیم وزارت او خصوصا معدنیات کې د انویسټمنت یا د سرمایه گذاری لپاره زړه شو کړی دی، او اوس تقریبا موږ په سلهاو په زرهاو نفر ورزنی موږ وینو چې د وزارت ته رجوع کوي، او تاسو یقین وکړئ یو وزارت باندې بدون د بیروبار ور شو کښو ازدحام نه وي. څومره چې زموږ پر وزارت دی، علت یې هم دغه دی چې مخکینی دغه شل کال کې کچیر زموږ د افغان ورور سره کچیر داسې یو فکر ولو چې هغه سرمایه گذاری کول غوښتل د معدنیاتو سکتور کې، نو د نسو کولای. د مثال په توګه کچیر بل پرز و تقدیر په یو داوطلبۍ کې هغه د وزارت ناخوالي و، هغه د کاغذ پرانی او هغه متضاد ناقص قوانین چورتي شول، د هغه ترڅنګ کچیر دغه کان دي تر لاسه کړی هم ولای، خو چې سیمې ته رسېدلې سیمې ته به د هغه مربوطه والي صاحب ولسوال صاحب قمندانانو مافیایي کړی وو د ټولو در تهدید لاندې بول. نو دا سړی به زړه تنګه سولو چې نو اوس د اسلامي امارت په راتګ سره د معدنو پټرولیم وزارت د یو مکتوب په ورکولو سره دغه ستونزه نور د شماله څخه تر شرقه پورې او د غرب څخه تر شرقه پورې د جنوب څخه تر شمال پورې نور دغه ستونزه د پای ته رسول شوې دي. نو ځکه د هیوادوالو رجوع هم زیاته شوې ده او شرکتونو خپل جوازونه هم نهایي ډېر شوي دي. نو په دې خطر باندې موږ غواړو چې دغه ستورو د دغه الهي تحائفو څخه نور د افغان ملت د دې ملت او فقر ته او همدارنګه د دوی غربت ته اقتصادي ستونزو ته او هغه د نړیوالو ظالمانه یا نژوان مردانه تحریمونو سره چې مخامخ یو نو چې د هغه څخه د رئیسولو لپاره او خپل هیوادوالو ته او یو کاري خلکو ته د شته کار د زمینی مساعدولو لپاره وزارت معدن پټرولیم وزارت نو ځکه په کار باندې ډیر یعنی په بیړه باندې خپل کارونه پلي کړی.
بله څه فکر کوي برهان صاحب څومره تخنیکی او مسلکي کسان در سره دي؟ داسې اندېښنې موجود دي چې په دغه وزارتونو کې چې کوم کادرونه وو پخوا او په تخنیکی او مسلکي مسلو پوي وو د دغه قانونو په اړه باندې مثلا قراردادونه تر لاسټاندې تیر شوی هغه کسان اکثره اوس په وزارتونو کې نشته.
قدرمن لودین صاحب ستاسو د دغه پښتنې په حق له باندې دومره ویلی سو چې د افغانستان د اسلامي امارت پر اتک سره چونکی پټرولیم معدن وزارت یو غیر سیاسي او غیر نظامی وزارت سکتور دی نو په دې خطر باندې دلته تقریبا هیڅ چاته په دې نامه باندې څوک نه دی استل شوی د وظیفې څخه نه دی پیښتل شوی. دا اوس موږ تقریبا د دې ادعا کولای شو چې 2200 نفر دا د تیر دورې هغه متخصصین دا خو د هیواد سرمایه ده په دې باندې د هیواد مصارف شوی دي هغه په پر قوت سره زموږ سره په وزارت کې راستا پر ډیرو شه بسونو باندې کار کوي او په ډیرو شه معاشاتو په ډیرو شه امتیازاتو باندې چونکې موږ ډیر شه عواید لرو نو په دې خاطر وایلی سو چې موږ الحمدلله د متخصصینو هیڅ ستونزه نه لرو. البته څنګه چې هغه د سر کم شي په فساد ککړ خلک ول هغه به غورځېدلې وي نور ټول هغه بیچاره ولسو هغه بیچاره انجنیرانو متخصصین ټول دا اوس هم موږ سره بل پیاله بل قوت ټول را سره ملګری دي او د دې همکاري را سره
کور ودان. بیرته تاسو ترازو برهان صاحب اوس د قانونو وزارت په خوانی سلاکار او د قانونو متخصص عبدالقادر مطفی هم استودیو ته وصل دی له جرمنی نه. مطفی صاحب ستړي مشي ستاسو په نظر دغه د قانونو کومه چاره چې پیل شوې دي څومره به فکر کوي له مسلکی او تخنیکی په لوا مثلا پر ځای چاره وي؟
سلامونه تاسو محترم اوریدونکو ته او درنو ململوته ډیر زیات مننه. د قانون بحث کو د افغانستان د اقتصاد سره تړلې بحث ده او د افغانستان اقتصاد د قانونو لارخه هم پیوړ کې دی شي او هم د خطر سره مخ کې دی شي. د قانون موثر استفاده او د قانون صحیح استفاده زموږ د اوږدمهال اقتصاد لپاره او د زیربناو لپاره یو ډیر مهم او اساسي برخه ګرځېدلی شي. موږ نه یوازې قانون اوس لپاره د استفادې باستن مطرح کیږي بلکې موږ په اوږدمهال کې د افغانستان اقتصاد او د ثبات لپاره ترې ګټه اخیستلی شي. اما مسله دا ده چې استفاده څه ډول استفاده موږ په دې بحث وکړو چې قانونه تنه استخراج کوو او په خام مواد شکل سره نورو هیوادونو باندې وپلورو دا البته زموږ د اقتصاد د خرابېدو خواته بوزي. زموږ منابع ضایع کیږي که چیرې موږ دغه منابع په داخل د هیواد کې استفاده ترې وکړو او د صادراتي قلم په حیث باندې نورو هیوادونو ته په یو منظمه برنامه په اساس باندې صادر کړو چې هلته موږ وکولای شو هغه خپل اقتصادي منفعت پکې تثبیت کړو نو دا زموږ د اقتصاد لپاره ګټه ولري. اساسي مسله دا ده چې عموما په معدن کې نه یوازې بلکې هایدروکاربن سکتور کې هم همدغه سي موږ کافي ظرفیتونه لرو چې هغه ظرفیتونه باید د یو مشخصه برنامه دی او مشخصه تګلارې په اساس باندې ترې ګټه واغستل شي، او تر څو هغه اقتصادي پایه چې د افغانستان د اقتصاد لپاره د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د زیربناو لپاره مهمه ده ترې استفاده وشي. مهمه مسله دا ده چې نو د استفادې بحث ته چې باید څه ډول د دین استفاده وشي، کوم هیوادونو سره مونږ ارتباط لرو، کوم هیوادونو سره مونږ دغه منابع شریکو، دغه بحث ډیر مهم دی.
نو څه فکر کوي ښاغلی متفی، آیا د طالبانو پر اتاق چې د قانونو چارې ګړندۍ شوې دي، یو نیم سل واړه او متوسط قانون دا مهال د استخراج اکیندنې په حال کې دي، او د مساینکو د استخراج چاره هم نږدې شوې دي، اتیا سلنه د اکتشاف چاره مخته تللې دي، فکر کوي کومې اندېښنې چې موجود دي دا اندېښنې به رفع کیږي او په ښه ډول او لازم ډول به دا قانون استخراجيږي؟
بعض دا مطرح دی چې دغه کیندنې چې اوس روانې دي، دا کیندنې د خام مواد په شکل مانی کچېرې روانې، دا خو زموږ د اقتصاد لپاره ګټه نه رسوي، ځکه په هغه وخت کې چې استخراج مونږ وکړو او خام مواد شکل سره مونږ دا مواد وپلورو، صحیح ده چې اوس مهال مونږ ته د هغې هغه قیمت راکول کیږي، مګر په اوږد مهال کې خو زموږ منابع محدود دي، منابع خو دومره نه دي چې هغه به نه ختمیږي، دا خو سرمایه ده، دا خو د افغانستان د نسلونو نسلونو سرمایه ده، له دې نه استفاده باید په تدبیر سره وشي. تدبیر سره په دې معنی چې مونږ د خپلو منابعو هغه از ارزښت او ظرفیت چې دی وپیژنو، او هغه چې دی په تدبیر سره استخراج کو. کچیر دغه شکل معنی چې اوس مهال مونږ عملاً د هغې نه په لنډه ګټه اخلو او هغه مونږ په نورو هیوادونو باندې او همسایه هیوادونو باندې پلورو، او هغه بیا چې د پروسس کوي او په مختلفو مرحلو کې چې صادرې، نو دا ډیره زیاته اقتصادي ګټه مونږ ته نه رسېږي، بلکې مونږ ته تاوان دی. زه تاسو ته یو مثال درکوم، په تالکو کې که چیرې تالک تاسو پروسس کوي، د هغه څلور پنځه قلمه پروډکټ یا تولید ورکوي، نو که تاسو تنا تالک راواخلئ او پاکستان ته ورکوي، ایران ته ورکوي، یا نور چین ته ورکوي، نور هیوادونو ته ورکوي، نو د دې ګټه خو ټول هغه هیوادونه اخلي، اقتصادی ګټه مونږ ته نه دیږي. پر لنډه کې دا ده چې دغه اوسنی مهال کې چې کوم خرڅلاو روان دی مادن، دا زما په نظر مونږ لپاره ډېر غټ اقتصادي تاوان پاینده،
یعنی په لنډ وخت کې ممکن ګټور ثابت شي، اما راتلونکي کې مثلا ګټه دومره نه ثابتېږي لکه څنګه چې تاسو وایئ چې باید په کور کې پروسس شي.
لنډ وخت کې هم د قیمت مسله ده، اوس مثلا که تاسو تله کېدی او خلکو ته ووایي پاکستان ته غږ وکړئ چې راشي زه مادن خرڅوم، او په تله مانی او په تونونو تونونو مانی تاسو ورته ورلېږئ، نو دې خو طبیعي خبره ده، تاسو پیسې لاسته راځي، تاسو وایئ چې ما ته پیسې لاسته راغلي او زه چې دغه ما مادن نه عواید درلود، دا زما په نظر عواید نه دي، دا د مادن مادن په غیر مستقیمه توګه مانی تالان خواته روان دی.
مننه، وروسته به حتما د برهان صاحب جواب ولرو. متفي صاحب سلامت اوسئ، کور ودان. اوس به ورسو د اقتصادي چارو کتونکي دریا خان بهیر ته چې سټوډیو ته وصل شوی دی. بهیر صاحب، راځي ستاسو نظر واورو. ښاغلی برهان وایي چې د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت ویان چې د قانونو چارې ګړندۍ کړې د دې لپاره چې کورنۍ عواید زیات کړي، او دا وروسته تر دې چې نړۍ او په مجموع کې لویدیځ د پراختیایي مرستو په برخه کې افغانستان ته شا کړه. دلته بیا د قانونو پخوانی سلاکار ښاغلی متفي بیا وایي چې هغه ډول چې لازمه ده په مسلکي ډول د قانونو کیندنه نه کیږي، او اندېښنې موجود دي چې ګټه به کمی او لنډمهاله وي. ستاسو په نظر وضعیت کومې خواته روان دی د قانونو؟
د لوی او بخونکي خدای په نامه سلامونه او درناوی تاسو ته، د بس قدرمنو میلمنو ته او ټولو هیوادوالو ته. زیاد څه باید په واضح وایم، په صراحت چې او ټول افغانان په ده ښه پوهېږي چې قانون د افغانستان قانون د افغانستان ملي سرمایه ده او ملي شتمنۍ دي. دا هغه شی دی چې د موږ نه تر څو چې خپله ونه غواړو څوک یې موږ نه وړی نه شي، او تر څو چې هغه وخت پورې تر څو چې موږ خپله دغه توانایي په تخنیکي لحاظ او علمی لحاظ ده دغه توانایی ده داوطلبی د استخراج او د استفاده و نه لروزه فکر کوم دغه قانون ده مسائلو که زیاته توجه یعنی اولویت ورکول دته دغه شرایطو کې خندې د بیلګې په توګه کې چیرې 13 شلو کلونو ته هم وګورو البته په لومړي سر کې البته په 2001 دویم دریم کال کې زیات توجه دته و چې دوی غوښتل چې زر د قانونه داوطلبی ته ورکول شي و استخراج شي و ترې ګټه پورته شي. خب وروسته وروسته چارواکي متوجه شول چې نه قانون خو زموږ نه څوک وړی نه شي دا خلته دي خو ښه دی چې ورو ورو په نورو عایداتي منابعو باندې کار وشي. قانون بیا وروسته کله چې موږ کافي اندازه کدرونه متخصصین ولرو ښه ارزیابي کولی وشو وروسته بیا دا موږ دغه ته البته د خپل په پلانو کې ولرو. پنده دلیل زه فکر کوم فعلي شرایطو کې دا واضح ده چې بهرنۍ مرستې نشته. افغانستان او دایم یو واقعیت دی چې افغانستان مرستو ته د دونر مرستو ته اړتیا لري تر څو چې موږ خپل انکشافي پروژې پلي کړو. اما دا په دې مانا نه دی چې موږ په ډېرې عجلې باندې د خپل هغه ملي شتمنۍ هغه سترې شتمنۍ البته دغه لیلام ته ورکړو. خب دایی چه منگا نوری عایداتی منابعی که ده ترانزیت دی، ده تجارت دی، ده تولید دی، کارخانه دی، په ده مسائل رو بانده زیاد توجه کن. معادن زمنگ اولویتی اما نه په ده اندازه چه
بیره بانده. او منده نه. کوروادان خرقه بیره. او سلامت و سی وار باشو برهان سیب تا چه ده قانون و پترولیم وزارت پاس تازی توب مکسر پا بحث که ده برهان سیب ده گو انتقادون تا چه وایی مطفی سیب وایی چه دا محال چه قانون پا کم دول استخراجی گی گتی لن محال دی او دلیلام پا بنا خرچی گی او خاغلی بهیر هم ورته نظر لری چه وایی تاسو ده انتقادونو ده؟
مننه لودین صاحب قدرمن عبدالقادر مطفی صاحب و همدارنگ بهیر صاحب ټول ته زړه له کومې ورته هرکلی وایو. الله پاک چې د دې په عمر کې برکت واچي. د دې مجلس مو واورېدی یقیني خبره ده. د دې خبرې هم چونکې زموږ مشران دي او په دې ساحو باندې چې اوس موږ د دې پردا ساحو باندې راغلی یو نو همدغه صاحب پر دغه علاقو پر دغه سیمو پر دغه منطقو باندې پر دغه کارونو باندې دي تیر سوي دي. د دې تجربه پکې زیاته ده. نو موږ په ډېر درنښت باندې د خپلو افغاني قدرونو هغه که په بهر کې دي که په داخل کې دي خصوصا د معدن په سکتور کې چې مخکې مو هم خبره وکړل چې دا یو غیر سیاسي سکتور دی. نو په دې خاطر باندې د دوی په زړه پورې مشورو ته انشاءالله موږ هر وخت سترګې په لار یو. نو دا یوه یقیني خبره ده چې دا یو شی سته. خو البته چې اوس موږ مخه کړې ده په داسې یو حالت کې چې د تحریمونو سره مخامخ یو او بل دا ده چې داسې مو هم نه دي کړي چې بالکل یو څوک ووایي چې تاسو یو لیلام پر راایستلی دی خدای نه کرده. بالکل موږ په یو شفا یو بهترین شفافیت رامنځته کړی دی او په دې کې د حضرت امیر المؤمنین حفظه الله په امر باندې همدارنګه د ریاست الوزراء چې دې سکتور ته یو نهایي زیاته توجه پکې کیږي او هغه مهمې کوم چې د فساد شکوک او شبهات ترې پیدا کېدل نو موږ پر هغه ځای باندې د امین خلک شنولې دي چې درسو د فساد مخه ونیول شي. نو بل دا د خپل هغه متخصصینو ټیمونو څخه چې د لې په داخل د وزارت کې لرو نو تقریبا موږ یو قدم هم د دې به اجازه مخته نه دی اخستی او بلکې د دې سره د نورو هیوادوالو که په بهر کې دي ځینې خوافج افغانان ورونه را سره ملتیا کوي په دا هغوی نظرونو ته هم ګورو. نو زه وایم چې د دغه وخت څخه چې دا اوس موږ داسې د یو حالت کې مثلا افغانستان قرار لري بالکل ویلی سو چې د دغه حالت څخه یعنی دا معنا موږ د اقتصادي مشکل نه شایم اقتصادي تحریمونه نه شایم بلکې یعنی د دغه نعمتونو څخه د دغه الهي تحفو څخه به موږ څه وخت استفاده کوو اخر به وخت څه وخت دی. دومره سرتاسري امنیت چې نن په افغانستان کې دی نو تقریبا ګرچې نړیوال کوشش کوي چې زموږ حالات امنیت سره مختل کې خلیل الحمد یو د اسلامي امارت د قواو څخه یو قوي عزم او کبیر هوډ دلته شته چې دغه مشکلات کمند یو او هم کول ودانۍ وایي چې زموږ سره خصوصا د معدنیاتو په سکتور کې زموږ سره د دې همکاري نهایت جاته ده او زموږ سره امنیتي قواوې د کاچاکو په مخنیوي کې او همدارنګ او بل دا چې موږ داسې یو شفاف حالت رامنځته کړی دی چې ټول هیوادوال ډېر په اسانۍ کولای شي موږ دغه لارې د قانوني لارې مو پر خلاصې کړې دي چې د قانون له لارې څخه راشي خپل هم په داوطلبي کې شرکت وکړي، هغه ټول پروسه د دې ومخته د دې ومخته د دې په حضور کې وړاندې کیږي. نو زه په ډاډ سره ویلی سم چې د یو وزارت یو دومره امین شخصیت، البته لکه دا اوس چې پر دې شیخ شهاب الدین دلاور صاحب، نو د میډیا په مخ کې دی د ټولو هیوادوالو و مخته همدا بالکل شیخ قسم اخیست. نو په دا قسم کې دی وایي چې زما د الله په ذات قسم چې د دغه پوسټ څخه زه د مشرانو له طرفه څخه یو امین پر دې پوسټ باندې د دې ملت پر یو ستر مهم ځای باندې زه قرار لرم. د دغه پوسټ څخه یو روپی یو افغانۍ حلاله استفاده کما د دغه وزارت معدن پټرولیم څخه وکړ، حلاله هم ربانې حرام ده.
نو هغه استفاده باندې چې برهان صاحب ما اندېښنې دا وي د دواړو ملمنو چې وویل چې بیړه کیږي او بل دا د چې وای د خامو موادو په توګه باندې په نورو هیوادونو خرڅیږي، څه ویل کیږي دغه د ام سی سی کمپنۍ څه وایي؟ دوی به د عیناکو کان چې کیندي د خامو موادو په توګه به وړي چین ته او کنه دلته به یو څه پروسس کوي او قیمت به لوړیږي؟
لودیم صاحب محترم، د خامو موادو په حق باندې منګورو چې څه کوم مجلس وکړي، نو زه په دې اړوند باندې دا ویل غواړم چې موږ د تر اوسه په یو بهرني شرکت سره قرارداد نه دی کړی چې دوی لازم زموږ دغه استخراج کړی دی او بغه چې را میټریال راڅخه با چې تر اوسه پر داسې یو حالت رامنځته شوی نه دی. او د کوم چې اوس دیانی تقریبا زه دا اوس د کورمایټو خبره درته وکم، شپږ میاشتې دا پروسه د داوطلبۍ څخه د پروپوزل د چکېدو څخه د اعلاناتو پروسه غالبا چې شپږ میاشتې چې مې ونیوي، دا اوس تېره هفته کې موږ لس کورمایټه خپلو داخلي شرکتونو ته مو ورکل، او په داخلي شرکتونو کې هم د ریالټي تر څنګ و هغه پروپوزلونو ته نظر کیږي او هغوی بیرته پر هغه خپل تعهدات راټینګیږي چې تاسو کوم تعهدات کړي دي. نو پر دا باندې موږ زور هم دایي، فشار مو هم دغی چې تاسو د پروسس دلی په داخل کې د افغانستان وکړي. او الحمدلله اوس چې تقریبا موږ د وزارت صنعت او تجارت سره کوم ډاټ چې موږ سره کړی دي، نهایي ډیل په فابریکې اوس د پروسس لپاره چمتو شوی دي او دا کار بالکل په خپل هم کولای شو. او تاسو سره د بهرني شرکتونو سره لکه د ام سی سی کمپنی چې د میسایلک خبره ده، پر هغوی باندې موږ دغه شرط تقریبا یعنی زموږ د هغه مهمو شرایطو څخه دغه شرط دی. دغه اوسنی چې ما مخکې وویل چې اتیا فیصد مذاکرات مخته تللي دي، شل فیصد هغه تخنیکي ټکنیکل پوینټ یا هغه تخنیکي موارد چې اوس پاتې دي، پر همدغه باندې چې د مجلس روان دي همدغه رقم د تخنیک دغه رقم مواردو باندې موږ سره بحث روان کړی دي. او حتی تیر دولت څنګه دا قرارداد کړی وو، په دغه قرارداد کې یو ماده دا هم ده چې موږ ته تاسو د بامیانو څخه 15 لکه کنه کوله راځوي د کلچ د مابیانو څخه د کلچ معدنیاتو څخه. نو موږ اوس په دغه باندې ورته ژمن یو د بامیانو کوله مو تقریبا د 2-3 میاشتې کېږي چې بند کړی مو ده. علت یې هم دا دی چې بند کړی مو ده، که سبا موږ د دې سره قرارداد مخته ولاړ شي نو بیا به داسې نه وي چې بیا موږ په خپل عهد کې او په خپل پیمان کې ورته کم رانو شو. دغه کوله شو ورته دا د همدغه پروسس لپاره.
سلامات اوسې برهان صاحب، راځي چې اوریدونکو ته ورسو چې ممکن دوی هم پوښتنې ولري د بحث په اړه باندې. یو اوریدونکو اړیکه نیولې ده، مهرباني وکړئ د آزادۍ په صفو کې پروګرام اورئ له آزادۍ رادیو نه.
السلام علیکم محترم اسد الله لودین صاحب.
علیکم سلام زرملوال صاحب، سړی مشي څه پوښتنه لري تاسو د بحث په اړه؟
تاسو ستړي ما سي بس خیبر پښتونخوا ریپورت نه مې اړیکه نیولې. تاسو ته سلامونه او درې واړو ملمنو ته اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم په لومړي قدم کې.
مهرباني.
او د برهان صاحب نه دما دغه پوښتنه ده چې په دغه اتم او نویمو کلونو ترمنځ یا مثلا د یغ نه راپدې خو د تیر فاسد نظام چې وو دغه شل کلنې په دې کې یعنی دغه موږ د هیواد د سیستماتیک کارني مثلا جواهر او د نور شیانو مثلا د جګدلت کې یا مثلا پنشیر کې یا نور د شي د خپل سری کندنه بچی دي او هغه د چرواکي وش مخصمانوم دي چې نن سبا غوې اخلان بولی غو په د شیان وو غیر قانوني تور باندې یا په یورپ ته وړل ته بي کاچاکي تور باندې وړل او غټه به جنا اخستل او یا په غوندو هوا ته نه چولل. نو د مالند په څنډه ده د محترم برهان صاحب نه چې دې بهره چې تاسو څومره توجه شاید هغه اوس مشنوې شو سوې دا نه ده سوې
کور ودان زرملوال صاحب ډېر مننه. سلامت اوسې. یو بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکړي ازادي راډیو ده د قانونو په اړه باندې بحث اوري.
لودین صاحب تاسو سلام او ټول ملمنو او اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد در سره پاډی کا کې لغمان.
او مهرباني همدرد صاحب،
د زما خو له برهان صاحب محترم نه دغه پښتنه ده چې قانون خوشیار یا استخراج شروع کېږي څه نه څه خلکو ته پکې کار زمینه هم برابرېږي. خو دغه وویل چې دا کوله بنده ده، دغه کولي استخراج دوی باید سپار قیمت اجازه شروع کړي او په داخل کې قرارداد وکړي، ځکه چې لودین صاحب محترم څومره چې زه معلومات لرم او خپله مې په سترګو لیدلي په زرګونو بټۍ دي په دې دیساوس کې، په باګرام کې، په کلکانو کې، په چرۍ بوتخاص کې، همداسې په خوست کې، کنه په دا کندوز علاقو کې ما خپل لیدلي دي چې دا ټول په کوله چلیږي او چې کوله نه وي کنه نو د یو مزدور کار هم نه چلیږي کنه، او ټول کار یې په ټپه ولاړ دي. او زه اوس خپله وینم چې په لکونو خلک دغې کار نه محرومه دي او ډېر کم دې ته ماتل دي چې هغه بټۍ بندې دي او د ډېرو خلکو روزي پکې نښتې ده. که دغې تل دې لږ توجه وکړي او بله دا خارج ته ځي، همدا اوس موږ موټر وینو چې پاکستان په لور روانې، که دغې باید بندیز ولګوي په داخل کې، دا ډېرو خلکو ته کار ورکوي. دغه زما نظر هم پښتنه نه وه.
سلامت اوسئ، کور ودان. یو اورېدونکي خپل پیغام ثبت کړی دی، دا به هم واورو
سلامونه علودین صاحب تاسو ته او تاسو تخنیکي همکارانو ته او قدرمند میلمنو ته. منار خان هم د نورستان ولایت د دواب ولسوالۍ نه. دلته زمونږ په ولسوالۍ کې په مادن باندې کار روان دی، زیاتره مادنه وزي او هغه چې کوم دی پاکستان ته انتقالیږي او هغې کې دوه برخې عمارت واخلي، عمارت والا اخلي او باقي چې کوم دی ټول پاکستان ته انتقالیږي. سوال مې دا دی چې باید دا ټول عمارت والا واخلي د یو قرارداد له مخې خرڅ کړي. السلام.
سلامت اوسئ، کور مو ودان. ډېره مننه یو بل اوریدونکی وصل دی، دا به هم راواخلو یا به میلمنو ته راوګرځو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده د ازادۍ په څپو کې پروګرام اورئ.
الودین صاحب تا ته، وزیر صاحب ته، تاسو درې سره میلمنه ته سلامونه یم. الودین صاحب، جناب وزیر صاحب نه ما دا پوښتنه ده چې ډېره ښه خبره ده د کڼو د کورلې یو افغانستان خلک ته د مهرباني وکړو افغانستان په خپل کې دروي که صاحب ورنۍ هیوا د سره دی دای د سختی نه وکړو، مهرباني دې وکړو. پټرول ډیزل ډېر شي نه دی په افغانستان کې، خورزنی زما ارشای تیم نه میک او غنیون وږي تګي در بدر ای څوک په لکاوه په کرلاو مهاجر ی د سونځ په ورکه شي. جناب لودین صاحب، یو د ځوانانو ته کا سعودي اسلامي ملک کې مزدوري کیږي، د نړۍ هیوادونو نه خلک زیو راځي مزدوري وکړو، کرینه جوړ کړه، خپل کاروبار جوړ کړه، په لکاو مجرم تبا بربودي او غنیون هم د اسلامي ملک ته خلک مزدوري د کوره ولګي او غنیون هر کار زده دی سختي می ګولای شي نه راځي. الله تعالی کنیاب کو چې څوک لوسینه کو نه وایي چې چې پر تل پټرول ارشه یې ستلی نه کدا کو په وتر د میګ به سعودي نه افغانستان پرشي خلک درته په افغانستان کې به مزدیرا کو دیوا او غن په صفات به سوا د سلام او سلام.
سلامات اوسې، کور مو ودان. د اوریدونکو پښتنه وي، اوریدونکو متاسفانه ډیر دی خو بحث لا پات دی، بیا به دوی ته نوبت ورکو. اوس به ورشو بیرته میلمنو ته. بهیر صاحب، تاسو ته راځو. چین ولې ډیر نږدې شوی دا ځل افغانستان ته؟ په تیرو تقریبا 15-16 کلو کې دوی ونتوانېدل چې د قانونو په برخه کې عملي کار وکړي، د مس عینک استخراج تړون یې کړی و، اما په یو ډول سره حاشیه ته شوي و دوی له دې تړون نه او د تړون د کان له استخراجه. اوس فکر کوي لویدیځ هیوادونه نشته، چین ښه موقع لیدلی چې افغانستان ته را نږدې شوی او دغه د ژر په استخراج باندې کار پیلوي؟
عمدتاً دا دوه دلیل لري. یو سیاسي ملحوظاتو پخوان او فعلاً او بل تخنیکی مسائل دي. البته دا موږ تاسو واضح پوهیږو چې اقتصاد دوه اړخه لري، یو اړخه سیاست دی او یو اړخه اقتصاد دی، او دا یو د بل سره تړاو هم لري، کله منفي متاثرېږي یو د بل نه او کله هم ډېرې ګټې رسوي. خو دا د ترتیبات لري چې څومره ښه د چارواکو لخوا ښه مدیریت کېږي دا وضعیت، چې چیرې ښه مدیریت شي بیا ګټه ده او ښه مدیریت نه شي بیا ضرر دی. په تېرو 20 کلونو کې بله شکه دا واضح دی، ټول پوهیږي چې افغانستان هلته ناټو ځواکونه او هغو افغانستان پخواني حکومت ته کومک کوه او بودیجه د هغو لخوا تمویلېدله. دا یو واقعیتونه دي چې باید موږ ومنو وی وایو. نو کله چې تمویل کوونکي نورې نو بیا دا زیات هغو ته سې ښه نه برېښي، ډېر خوند نه ورکوي. عامیانه یې وایم چې بیا مصارف به هغو کوه او جنګ کې به دوی دخیل و، بیا کان راغلی وه چې چین دا کان استخراج کړی وړی وی. دا یو دلیل و په عمده کې په ټولو کې. تخنیکی زیات سیاسی مسائل باندې نه غږیږم، تخنیکی برخه اقتصادی برخه عمده دلایل او لامل درلودل. یو دا چې کله چې دا داوطلبي ته ورکول شو، وروسته دا غږ د باستانی آثار و مسئله په دې سیمه کې را پیدا شوه چې دا د افغانستان لپاره یو معنوي ارزښت لري، په دې کې زیات د افغانستان دولت توجه داوه چې باید اول دا سایه مشخصی شي، دې چې دا باستانی آثار باید تخریب نشي، یعنی تضرر نشي. کله چې چینایان دته متوجه شول چې دلته خو یو اندازه دوی د استخراج سطح را ټیټیږي، یعنی د عاید کمیږي مفاد دوی، بیا بله مسئله په دې قرارداد کې مثلا دلته د وسپنې د پټلۍ مسئله وه چې دا د یاد شیرخان بندر نه یاد ایرتان نه دا راته سمنګان ته، سمنګان نه کابل ته، کابل نه لوګر ته، بیا د لوګر نه دا وسیله داسې په دغه باندې په ننګرهار باندې پېښور ته ته. کله چې دا مسله شوه چینایانو ده باندې زیات تمرکز وکړ چې نه راځه خی د لوګر نه وروسته د ننګرهار خواته دا به د قرارداد نه وباسي، یو څه مسایل ده. دویم دا چې کله لکه مخکې چې ما وویل تاسو خدمت کې عرض وکړه، هر څومره چې موږ ښه پوخوالي ته د علمي لحاظه رسیږو، هغونه موږ پوهیږو چې څومره عمق د کار کې نوزو. د دو محیط زیستي مسله دا مسلې ته زیات افغانستان البته د پانتونونو استادان او د کانون و پترولیم وزارت پخوانی چارواکي البته دوی متوجه شول چې د معدن چې استخراجیږي د ده نه خو یو څه فاضله اضافي مواد هم پاتې کیږي، دغه مواد که ښه مدیریت نشي، مناسب ځایو ته وړل نشي یا تر آخري حد استفاده نشی، دا کم زایی که زیرمکی که دوباره بیاد ده از رار چمره زیاد دیده سی میتا و ده مسئله دا مسئله زیاد ده.
پختن دادل اوریدون که سره لمک سره چه تقریبا ده ایناکو کان پا قرارداد بانده چه پا 2001 که وشو تقریبا شپارس و لسکال ده اغسی شاو خواه اوختی دی، آیا پا دومره کلونو که نشوی که ده چه مثلا ده مسائل ورستی شی او عملا کار پایل شی زک افغانستان یو بیوزل هیواد دی او دا یو خواه موقع و چه چین راسه مثلا پنګونه پکې وکی، ولی ولس اتلس کاله دغه موضوع زندید بل اخر اوس ته پات شو چې اوس طالبان وایي چې ام سی سی کمپنی بازار استخراج پیل کی.
ما خو ویل چې ما البته دا موضوع ته اشاره وکړه چې هغه وخت زیات د سیاسي لحاظ زیات د دګر یعنی د زمينه خمه
یعنی د چین مخنی ولکې د پلو لاس او کنه
دا مسائل هم وو، دا مسائل هم وو د خپل قرارداد کې، د خپل معدن کې، د خپل په دغه سیمه کې نور مسائل را پیدا شول، تخنیکی مسائل که چې ما مخکې وویل دا مسائل چې پیدا شو به ورو د دولت هم البته دوی هم ورو د زیات زړه نه ښکاو په دې چې د قرارداد غوښتل داسې پلان داسې و چې دا قرارداد بیا وکتل شي څه مواد پکې کم زیات شي تر څو چې ګټه یې افغانستان ته زیاته ورسېږي. د دوه عمدتا دوه اړخه او دلته نور مسایل هم دي، زه نه پوهېږم څومره موږ وخت لرو د خپرونې کې. دلته د 400 میګاواټو برق مسله وه، هلته د نظارت مسله وه، هلته د یو سلسله نور مسایل وو چې دغه ټول باید زده شول چې د کار وځنډېږي تر څو چې اوس زمینه مسایده شوې. اوس چې زمینه مسایده شوې دا ډېر ښه کار دی، د افغانستان معدن دي، دا باید استخراج شي، باید زیاته هم څومره کولی شو هغومره زیاته ګټه باید موږ افغانستان ته باید حساب کړو، خو مشروط پر ده چې موږ د زمینه سازی یا بستر سازی د ده دپاره وکړو. دا په دې مانا تر څو چې موږ د خپل کار د خپل قدر په صفت د خپل کادر په واسطه د خپل کار نظارت نکو، مدیریت نکو او د خپل په ګټه ضرر پوی نشو، په نور موږ دا کار کولای نشو. دا خبره به بیرته د تر راګرځي چې موږ د نړیوالو سره څنګه ښه اړیکې ولرو، د موږ روابط ښه شي، د موږ حکومت په رسمیت وپیژندل شي، د موږ کادرونه لاړ شي نورو هیوادو کې تحصیل وکړه، موږ قوي پانتون لرو، پل تخنیک پانتون، د دا استادان بیرته راجلب شي، راشي دوی لاړ شي، د ده کمپنیانو سره بیرون نورو هیوادو سره چې په دغه برخه کې تجربه لري د دوی سره کار وکړه، تر څو چې د ده مدیریت کې هم زموږ دوه ګټې وشي، هم دا چې موږ ته عاید راشي، د موږ کان دی، د موږ سرمایه ده، دا موږ خرڅه کړې ده په اصطلاح، هم عاید مادي عاید راشي، هم زموږ کدرونه وروزل شي چې نور کارونه قانونه چې دي په آینده کې د ته موږ خپله دا توانایي د علمي او تخنیکي لحاظه ولرو. او بل مکتوبونه مسله ده چې دا خلک ذهنن او علمي لحاظ آماده شي، د خلک
برهان صاحب ته به وروسته راشوه د اوریدونکو پوښتنې به هم ځواب کې، خو مطفي صاحب براواخلو منتظر پاتې شو. مطفي صاحب دغه سی ویل شول چې د چین مخه په یو ډول نیول کېدله، تخنیکي ستونزې دومره وي چې تقریبا
شپارس ولس کلو کې ورته زمينه د برابر نشو چې چین عملاً راسي او په کان کې استخراج پیل کړي یا د خام مواد او یا هم دلته د پروسس کارخانه ورته جوړي کی. فکر کوي داسې څه لیدل تاسو د وزارت د سلاکار په توګه چې د چین د پانګونې مخه نیول کېده؟
مخکې له دې نه چې زه د قانون او پټرولیم وزارت ته په رسمي توګه باندې راشم، په 2018 کې بیجنګ کې د بلټ اینڈ روډ انیشیټیو یو ستر کانفرنس چې په هغه وخت کې ما په یو تحقیقاتي اداره کې کار کولو چې د یو محقق په حیث مې کار کوو، زه بیجنګ ته لاړم او په چین کې مې د چین د همدې شرکت ځینو مشرانو سره هلته ولیدل په بیجنګ کې، او وی د وی هغه کانفرنس هم په همدې اړه و چې دغه بیلټ اینڈ روډ انیشیټیو د کوم پروژه چې د پاکستان له لارې دوی په منطقه کې لري او دلته دوی تقریبا د 500 نه تر 600 میلیارډ پورې ډېره زیاته پانګونه کړې ده. همداشان د مس عینک بحث هم هلته مطرح شو. مسله اساسی دا نه وه هغه وخت کې چې چین سره زموږ مذاکرات هم و چې دوی په دې مس عینک قرارداد کې پانګونه څه ډول وکړي یا مثلا دوی څنګه استفاده ترې وکړي. مسله اساسي دا وه چې دوی په قرارداد کې تعدیلات غوښتل او دغه تعدیلات زموږ لپاره اقتصادي ګټه نه لرله. که موږ چیرې منطقي بحث وکړو، اصلا چین سره دغه شرکت سره د چینایي شرکت سره د قرارداد اول نه د کله چې په 2018 کال کې د دې قرارداد امضا کېده، اصلا د قرارداد زموږ لپاره اقتصادي ګټې سمې محاسبه شوې نه وي. چې مخکې له دې نه چې تاسو یو غټ قرارداد ته ځي او یا د مس عینک بحث کوي، مس عینک یو مسله ډېره مهمه ده چې په منطقه کې په دې آسیا کې دا ویلی شو چې مس عینک یو بینظیر کان دی. هغه منابع چې دلته اکتشاف شوي دي یا تفوس وخت کې چې کوم معلوماتونه راټول شوي دي، دا ښایي دا جوتوي چې په منطقه کې د مس عینک په شان کان نشته، یعنی دا یو بینظیر کان دی. او دغه منابع زمونږ د یو اقتصادي محاسبې په اساس باندې قرارداد خواتلانه. خو کله چې قرارداد شو په دې کې هم چینایانو غوښتل چې تعدیلات راولي، فرضاً دوی هغه وادي چې کړی وي هغه صرف نظر شي، هغه ګټې چې دوی د افغانستان دولت په هغه وخت کې د ورکړې وادي کړی وي د هغې نه غوښتل چې صرف نظر شي. په همدې اساس باندې دغه مسلې هم مطرح وي، چون آثارو مسله چې بحث ول آثار هم هلته یو ډېر مهم برخه و دی. هغې ځکه موږ لپاره دوه سرمایه وي، یو سرمایه زموږ د آثارو ساتنه و، ځکه څنګه آثار خپله تاسو ته په غټ بهاله کې د توریزم له لارې تاسو ته عواید راوړي او دا د یو تاریخ او د یو کلتور برخه وي او دې کې ډېر مهم رول لري. اما مسله چې څومره هم په دې وروستیو کې واغ دا و چې چینایانو په شرکت کې په قرارداد کې ډېر فاش او غټ تعدیلات غوښتل او دغه تعدیلات د افغانستان د اقتصاد په ګټه نه و.
او همدا و چې دغه دومره ډېر ځنډیده تقریبا 14 کاله د تړون ووتل خو عملی استخراج پیل نشو، فقط ابتدایي اکتشافات شول او دغه مسایل رامنځته شول.
اصل کې مسله هم دا و چې دوی دا ظرفیت چین یو اقتصادي قوت ته بدون شک، اما چیرې چې اقتصادي قرارداد دوی کړی دی هلته همیشه دوی په سلو کې 90% ګټه غواړي، 99% ګټه غواړي، 1% ګټه ورکوي. دغه مسله ورسره موږ په هغه وخت کې هم بحث لاندې نیول او موږ ورته ویل چې تاسو که چیرې دلته کار کوي یا دلته د دې مس عینک نه استفاده کوي، چې موږ تاسو ته یو بینظیره کان درکړی، داسې کان دی چې دا په منطقه کې نشته، دغه مسی چې د دې کوالټي او د دې هغه خاصیت او دغه د نورو هیوادونو د مسو سره ډېر تفاوت لري. یعنی موږ ډېر په منابعو باندې، ما تاسو ته مخکې یادونه وکړه چې منابع محدود دي او تاسو منابع نشئ کولای چې په یو دم ټول له لاسه ورکړي. که چیرې تاسو دا استخراج کوي، نو ما مخکې خبره وکړه چې دا معدن چې دي دا د راتلونکو نسلونو سرمایه هم ده، دې کې مونږ مکلفیت لرو چې مونږ په تدبیر سره د دې استفاده وکړو. بدون شک چې مونږ ته نعمتونه خدای پاک راکړي، اما دا نعمتونه یوازې زمونږ نه دي، دا زمونږ د راتلونکو نسلونو هم دي چې هغوی هم باید له دې نه استفاده وکړي، له دوی نه ګټه واخلي. چون دا یوازې د یو نسل یا د یو جنریشن د استفادې لپاره نه دي.
سلامت اوسئ متفی صاحب، مهرباني لاندو کې
باس اصل کې دا دی زرا ټولوما باس اصل کې دا دی چې چین دا ظرفیت لري چې قراردادونه په صحیح توګه عملي کړي، اما دوی ډېر منفي ریکارډونه هم لري. تاسو یو مثال په سریلانکا کې درکوم چې سریلانکا کې دوی داسې پروژې عملي کړلې، اوس د سریلانکا وضعیت ته تاسو ګورئ چې په څه ډول دی.
سلامت اوسئ برهان صاحب، اوس چې دغه د قانونو تړون یوې کمیټې ته تللی چې بیا وارزول شي همدغه د مس عینک، څه فکر کوئ دغه مسلې چې متفق صاحب ورته اشاره وکړه چې چین 90% ګټه غواړي، څومره به تاسو یا د معدنو وزارت په ټوله کې دغه ډول نقطو ته یا دغه ډول ټکو ته متوجه اوسئ؟
مننه لودین صاحب محترم. لکه څنګه چې محترم متفق صاحب او همدارنګ بهیر صاحب دواړو څه توضیحات ورکړل، نو زموږ لپاره د هدایات او د لارښوونو حیثیت لري. نو ورڅخه مننه کوم. او فاطمه صدا خبره چې قدمن نودین صاحب د اسلامي امارت پر اتک سره چې کله معدنو پټرولیم وزارت په خپل فعالیت باندې پیل وکړي، او یو د سترو ننګونو څخه چې یو کان موږ درلود، هغه د میساینک او د ام سی سی شرکت سره وو، یعنی دا د تیر حکومت څخه موږ ته په میراث پاتې شوی جنجال دی چې په 2008 کال کې د دې اګریمنت شوی وو، خو متاسفانه چې دا غوړ لسکاله افغانان د دې نامه څخه نور ستړي شوی دي چې میساینک د دې غوړونو نه هی ډیر واورې دي. نو موږ وای چې نور باید دې ته د پای ټکی شو د عملی کار پر شروع کو، او ایلته هم دا وو. البته قدرمنو ملمنو دې ته اشاره وکړ، نو معلومدار خبره ده یو سیاسي او همدارنګ یو اقتصادي رقیب او نظامی رقیب چې دوا چې امریکا او چاینا ده، چې دا دوا رقیبونه سره مخامخ کیږي او په داسې یو ساحه کې چې دلته یو د اشغال دغه باندې راغلي دي، په نتو په عزم باندې راغلي دي، او د ځان سره نهایی ډیر نور ملمانه هم سره راوستلی ول. او بل یو اقتصادي رقیب، یو نظامی رقیب او سیاسي رقیب دی، هغه دی یعنی امریکا ته دی غرب ته دی تابوتونه روان وي، او چاینا ته دی د دې څخه نفع او ګټه ورته اقتصادي ګټه دی روان وي، چې دا ځغ عمل کېدل. نو ځکه په تیر حکومت کې پر مختلفو دلایلو باندې دغه مشکلاتونه راغلي ول، او دغه کاند مختلفو ناخوالو سره مخامخ شوی وو. خو خوشبختانه د اسلامي امارت پر اتک سره مشرتابه موږ ته امر وکړي چې تاسو دغه قرارداد چې د میسینا قرارداد یو جنجالي قرارداد دی، نور دا پای ته ورسوي. وی ګوري کچېری د ملي ارزښتونو سره پټکر کینو، د اسلامي ارزښتونو د افغاني ارزښتونو سره پټکر کینو، بالکل ارتجمن او ارت متحد پاتې شي. نو قرارداد په کتو سره چونکه موږ کور ودانې وایو، هغه دغه متخصصین دي، دغه بشره داندې چې په داوس مر د وزارت په انګړ کې ومش طرفات دي، چونکه قرارداد خود دغه رقم خلګو، قرارداد خود هغه مخکښ خلګو نه و چې په سیاست په اړه کې د دې لوبي ولې او دې اخوا او دې فاطمه منډي وړه منډي وهلې. نو اوس دغه قرارداد په کتو سره نو مشرانو دا فیصله وکړه چې دا یو داخلي قرارداد نه دی، دا یو بهرنی قرارداد دی، په دې سره افغاني شخصیت، افغانیت داغدار نه شي، خدشدار نه شي، بالکل تاسو ورته متعهد پاتې شي. نو موږ قرارداد په کتو سره چې ملي ستونزې مینه کې پکې پیدا، نو اوس مو ام سی سی شرکت تر لاس څنګه نیولې دي چې تاسو پر هغه ماده باندې چې تاسو د تیر دولت سره کړی وي، بس پر هغه باندې موږ متعهد پاتې شي، موږ ورته متعهد پاتې یو، موږ افغانان یو. یعنی ولو که موږ هغه مخکنی حکومت خلکو دا کار کړی، موږ ورسره متعهد یو، چونکه مخکې مو ویل چې د دې ادوري موکل چې قرارداد د ډیرو متخصصینو تر نظارت لاندې شوی دی، نو په دې خطر باندې دې صنعت څخه خبرې یو خو بل خو ته وړي. نو اوس ان شاء الله هغه تخنیکی نقطې مو مخکې ویل چې اته 100% پاتې رسیدلې دي، فقط 100% پاتې دي، خو موږ به ان شاء الله د هیواد علیا ګوتو ته ګورو چې څنګه د چا څخه متاثر نه شو، لکه څنګه چې د غرب اته سیمه هیوادونه څخه متاثر نه وي، همدارنګه د شرق د یو بل هیواد څخه هم نه، بلکې د هیڅ څخه متاثر نه.
مننه برهان صاحب، د اوریدونکو پوښتنې به هم لاندې ځواب کړي، بیا به بحث پای ته ورسوو. زرملوال صاحب، اندېښنه درلوده چې پخوا په غیر قانوني ډول کیندنې کېدلې، اوس هم داسې اندېښنې شته؟ ځکه نورستان هم یو اوریدونکي اړیکه نیولې و، ورته اندېښنه یې څرګندوله چې کانونه استخراجېږي، ډبرې دي او ځي پاکستان ته. څه وایې دې پوښتنو ته؟
قدرمن لودین صاحب د هریپور څخه چې کوم روپستانه کړه و د قاچاق د مخنیوي دا یقیني خبره ده چې دا مخکې یو غټه ستونزه ول غټه ننګونه ول خو د اسلامي امارت پر اتاک سره ځکه استخراج کویل سو کچې د استخراج 15% په یو ځای کې په قاچاق روان وي خو د دې ډر در کولای سو چې انتقال بیان شي کولای ځکه د انتقال په پروسه کې به د اسلامي امارت د ځواکونو سره مخامخ کیږي نو حتی د اوس مش تقریبا د قاچاق ډیر مجرمین مرده ننګرهار او د کابل کې لرو چې دی نه قانونه کاچا کوي نو هغه ته سزا ورکول کیږي او دی وسط زندان کې د خپل حال ناشین او بل خبره چې پاکستان ته روان دي کله نه کله ما څخه هم دلته جورنالستان در پښتنې کوي چې کله پاکستان ته ډیره ځات روانه ده نو د کلی پاک لبا نشو دا خبره کول غواړم چې پاکستان کوم قرارداد چې د انډونیشیا او د ساوت افریقا د جنوبي افریقا سره درلودي هغه قرارداد تقریبا د یو کال څخه زیات موده کیږي چې د څنګهونو سره مخامخ شوی دي نو د افغانانو لپاره بهترین بازار اوس پاکستان دی پاکستان نهایت ډیر ارتیا ورته لري موږ چې کوم داخلي افغانانو ته داخلي شرکتونو ته کوم کوله ورکو همدغه کوله به موږ شرط نور سره لګو چې تاسو پاکستان ته ورکی تاجکستان ته ورکو ایران ته ورکی چاینا ته ورکو دا نور ته وایي
خاين دا کوم انتقال چې کیږي قانوني انتقال دی د شرکتونو له خوانه ورول کیږي
بالکل د دې څخه بالکل د دې څخه موږ خپل د معدن پټرولیم وزارت خپل تعرفه او خپل هغه مالیات چې اخیستي دي همدارنګه د وزارت مالیه چې اخیستي دي هیڅ کله داسې موارد موږ تر سترګو کړی نه دي او که چیرې تر سترګو کوی یقینا هغه خلک چې دغه رقم عمل کوي د سختو ننګونو سره مخامخ کیږي
برهان صاحب یو بل پوښتنه هم د اوریدونکو جواب کې لاندې دغه همدار څه پوښتنه درلو د وای د بټې ډېرې به درې درې د لورازنه چې تاسو د کولې استخراج بند کړی دی څه وای د پوښتنه ته هم پلان جواب کوي
مخکې خبره وکړه چې بهرنی مارکیټونه خصوصا پاکستان کولی ته ډېر نهایي ضرورت لري کله چې موږ دغه ضرورت احساس کړو نو د یو ډېر ښه اقتصاد د دې لپاره چې هیوادوالو ته مو ګټه زیاته راشي مخکې مو مثلا په 1500 افغاني د 1900 میاشتې مخکې تر 2000 افغاني پر یو قانون کړی وي یو ناش میدا بهیر ودروي نو دغه څخه په استفاده باندې مو اوس په 3000 درنیم زره 4000 باندې ور کړی دي نو هیوادوال مشتوي چې دا تاسو مشته ډېر ګران راکوي او زه دا وایم کچيري دا کوله په اوسني بازار کې مل 1000 او 1000 افغاني ته ورسو هم به د ګاونډیانو ورته ضرورت وي د دغه رقم حالات څخه باید افغانان استفاده وکړي موږ غواړو چې داسې اقتصادي منابع څخه چې لرو دغه څخه په کتلو سره ګاونډي هیوادونو ته د دې خالیګاو په احساسولو سره د یو شې ځرک اقتصاد په توګه باندې دغه څخه استفاده وکړي
کور ودان بر حساب مننه بحث ورو راټولو متفي صاحب تاسو د پای خبري هم ورو څه وایي څه فکر کوي مجموع کې به څومره د افغانانو لپاره د قانون استخراج ګټور
سره ګوري دا برس کار چې دی دا مونږ پاکستان ته ځکه نه ورکول چې پاکستان د دې ته بدون شک هر څوک ضرورت لري دا که هر دنیا هر ګټه وایسي دا برس کار چې دی دا د سپینو زرو قیمت معنی تاسو نه اخلي او استفاده ترې کوي دا غوي مشکل دا غوي مشکل اما مسله دا ده چې موږ د دې ډبرو سکرونه په داخل د هواد کې د انرژي په تولید کې استفاده کولای شو موږ د سیمټو تولید په ډبرو سکرو باندې کولای شو کچېری موږ غواړو چې اقتصادي ګټه او کباس دې چې موږ د خپل منابعو نه اقتصادي ګټه اخلو باید دا ډبرې سکار په داخل د هواد کې د انرژي تولید کې ترې استفاده وشي بهرني هوادونو ته د دې ورکړه د مطلق د افغانستان د اقتصاد په تاوان ده او د افغانستان خلکو ته د تاوان رسیږي مونږ ولې خپل منابع د خلکو ته ورکو دی او وي قراردادونه مشکل لري مونږ ورته مشکل حل کو مونږ ته دا ښکاری چې مونږ غوي نه ګټه کو او غوي نه مونږ ګټه ترلاسه کو دا اصلا مطلق درسته خبره نه ده چې موږ مثلا د برس کار راوخلو پاکستان مشکل لري او موږ غوي ته ورکو چې غوي
بل تاسو وایئ چې باید په کور کې درنه استفاده شي مننه متفسر سلامات
اوسئ موږ په کندهار کې د سیمټو د تولید ظرفیت لري زو شپک سو ټونه انده شان په سمنګانو کې تولید د 3300 ټونو تولیدي ظرفیت لرو مون په جبل سراج کې د 3300 ټونو تولیدي ظرفیت لرو دغه ظرفیتونه تاسو محاسبه کې د همدغه انرژي د تولید کې ترې ګټه غسل کیږي او د سیمټو په تولید کې ترې ګټه
غسل
دبر سکاره نور هیوادونو ته ورکول او بل یو اساسي نقطه په دې کې شته دبر سکاره اوس په دې نړۍ کې تاسو ګورې د کلایمټ چینج یا د د د د هوا یا د د د اقلیمي بدلون موضوع مطرح ده تاسو لاس کاله بعد دبر اسکری استفاده نشئ کولای. یعنی اساسی مسله دا چې د لپاره مهم دا چې اوس هم افغانستان کې دومره ظرفیت شته چې هم دغه دبر اسکر په خپل هوا دننه د انرژي تولید کې ترې ګټه
واخلي. مطفي صاحب د هله چې دغه اسپارښتنې مو په پام کې ونیول شي دا چې د خبرونه وخت پایتر سیګی ډیر مننه کور ودان په زړه پورې سپارښتنې مو وکړلې. به هیڅ څه تاسو د پای خبرې څه دي؟
زم فقط لاند توګه دا وایم چې یو زمونږ خپل نیازمندیان د خپل پیواد کې په نظر کې ونیول شي څومره موږ ضرورت لرو که او نورې صادر شي. او کله چې موږ صادروم د موږ گاونډیان د ښه گاونډیان نه دي د موږ سره یعنی د موږ ګټې په فکر کې دي هغه سي برخوردونه شي د موږ د میوه او د غلو په صادراتو وخت کې هغه سي برخورد د موږ د صادرات نم باید په هماغه وخت کې ورسوي شي تر څو چې موږ سیاسي استراتیژیک فشارونه هم په هغو باندې ولرو. دا یو مسله. دویم مسله لنډ وایم چې اقتصاد، روغتیا، قانون، زراعت دا ټول یو د بل سره لنګ لري. که چیرې یوه کړۍ کار ونه کړه نورې کړۍ متاثرېږي. نو پوهنتونونو د پوهنتونونو خلاصول د دوی روابط د نړۍ سره د مکتوبونو خلاصول دغه مسایل ډېر اساسي مسایل دي تر څو چې موږ ښه قدر ولرو، روزل شوي قدرونه ولرو چې هېواد ته کار وکړو.
ډېره مننه برهان صاحب. تاسو څه لنډ ډاډ ورکوئ او دغه سپارښتنې به څنګه عملي کوئ؟ ډېر په لنډو کې مهرباني.
مننه قدرمن. نه پوهېږم چې بهیر صاحب دا خبره وکړه که عبدالقدیر صاحب وکړله، خو ورته په احترام صرف یو خبره مو دا کوله چې دا زموږ چې کوم اوسنۍ د کولې ورکړه روانه ده دا مو تقریبا 2000 تنه ته راټیټه کړې ده هېوادوالو ته صرف چې دوی په اخته شي. البته موږ دا نه وایو چې موږ هغه خپل داخلي شرکتونه یا هغه داخلي اړتیاوې د دې څخه دکړې دي. یعنی څومره مې دا اوس چې څومره استخراج او د انتقال روان دي، یعنی زه ویلی سم دا زموږ د هغه چلروی یا خپلو داخلي ترکري دغه 100% هم نه ده. دا اوس تازه ویلی سو چې موږ ته د برېښنا وزارت موږ ته راپور استولی وو، موږ ته غوښتنه کړې وه، مکتوب را استولی وو چې موږ غواړو چې یو قرارداد وکړو بهرنیانو سره. نو په هغه کې د برق او د انرژي د جوړښت لپاره او د اغوز موږ څخه کله غوښته ده غالي څنګه غوښته دي. نو تاسو کولی شئ چې موږ ته دا چمتو کړي په څومره اندازه سره چمتو کولی شئ. نو موږ دوی ته ډاډ ورکړی دي، هغه رسمي مکتوب جواب مو ورکړي چې بالکل هر څومره چې ستاسو ورته ضرورت وي انشاءالله موږ به ستاسو هغه مشکلات در رفع کوو. نو موږ پر دې باندې چې هغه خپل ولس مهم څه ناڅه په کار باندې اچولې د دې تر څنګ شاته چې کوم ذخایر زموږ په نظر کې دي هغه لپاره مو د سترو پروژو لپاره مو هغه هم په ساتلې دي. او د دې تر څنګ قدرمن لدین صاحب محترم چې موږ غواړو چې د پرمختګ د اقتصادي پرمختګ لپاره چې دا کم قدمونه اوس موږ اخو، نو د اسلامي امارت په داسې یو تحریمي حالت کې خپل یو بودیجه اعلانول دا بالکل یو معجزانه او کراماتي عمل دی. نو د قشقري معدن چې په پرانستلو سره دا اوس موږ هلته تقریبا په زرهاوو هېوادوال په کار باندې بوخت لرو. همدارنګه که چیرې د مس عینک پروژه شروع شي او د غوریانو چې یو بهترین قانونه د هېواد په سطحه باندې یو حیاتي قانونه دي د اوسپنې قانونه، نو همدارنګه د غور ولایت د تلکو د شهرک، نو دا غټ غټ ستري جدي د دې لپاره یقین وکړم موږ ویلی سو چې په زرهاوو په لکهاوو افغانان هېوادوال موږ کولی شو چې د په کار باندې او دې ته کاري فرصتونه چمتو کړو. نو انشاءالله همدغه کوم مشکلات چې کوم تر ناتر اقتصادي ستونزې شي دي دغه اقتصادي ستونزې به بالکل منځ ځي. خو البته غربي میډیا پر دې ډېر زور کوي سونکي قرآني فرمول هم دي چې شیطان یعیدکم الفقر، شیطان تاسو یا انسي شیطانان که جینی دا ټول تاسو پر فقر باندې پر مسکنت باندې دعوت یې چې د مسکنتو د لوړې سره مخامخ شوس. تاسو یقین وکړئ موږ ته الله پاک هر څه راکړي دي که د دې څخه سالمه استفاده وکړو یقیني خبره ده چې
مننه برهان صاحب. همدې هیله چې له قانونونه او له نورو طبیعي سرچینو نه ښه او مؤثره استفاده وشي. کور مودان د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت ویان مفتي اسمت الله برهان، د دغه وزارت پخوانی سلاکار او د قانونو متخصص عبدالقدیر مطفی او د اقتصادي چارو لکتونکي دریا خان بهر صاحب څخه ډیره ډیره مننه چې په دې بحث کې مو ګډون وکړ. د ازادي رادیو خبرونې د ماخام تر 2 بجو دوام کوي.
دا زمون سیبا وطن، دا زمون لیلا وطن، دا وطن موزان دے، دا افغانستان دے، دا افغانستان دے.
دے وطن وطن سوے دے چمن چمن کہے دے وطن وطن سوے دے چمن چمن اے پاکی وبغواڑی وینا وینا دغواڑی جنگا زتان غواڑی نو جنگا 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 زتان غواڑی نو جنگا 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 زتان غواڑی جنگستڑے دے زخم خوبڑے دے او ڈیر جنگستڑے دے زخم خوبڑے دے سولستارات لغواڑی سولستارات ہو سولستارات لغواڑی سولستارات لغواڑی خی پاکی وبغواڑی وینا وینا لغواڑی جنگ زتا نغواڑی نو جنگا جنگا جنگ زتا نغواڑی.